شوی. السلام علیکم قدرمن اوریدونکو، د مخام تر اوو بجو د ازادۍ راډیو د پاتې خبرونو اوریدو ته مو زه احمد تکل هرکلی کوم. دا خبرونه یو ساعت د ماسپښین تر دریو بجو دوام کوي او په ترڅ کې د پاکستان په لاهور ښار کې د نننیو خونړیو چاودنو په اړه پر راپور سربیره پر ګڼو نورو موضوعاتو راپورونه او مرکې لرو. خو تر هر څه مخکې جاناقه الکوزای او تر دې ساعته د افغانستان او نړۍ خبرونه.
امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت وایي په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت په 2009 کال کې خنوه. برېټانوي چارواکي وایي د هلمند د موسی قلعه ولسوالۍ د امنیتي چارو مسؤلیت به امریکایي ځواکونو ته وسپارل شي. په لاهور کې دوه ځان وژونکي بمې چاودنې شوي او د امریکا د متحده ایالاتو د دفاع وزارت وزیر وایي داسې بریښي د خلیج هیوادونه چمتو دي چې په چین باندې فشار واچوي چې ایران د هستې پروګرام د بندیزونو ملاتړ وکړي. برتانوی چارواکی وای د هلمند مساقله ولسوالۍ د امنیتی چارو مسؤلیت به امریکایي ځواکونو ته وسپاري. د برېټانیا حکومت نن د دې موضوع په اعلانولو سره ویل دا اقدام د افغانستان په جنوبي ولایت هلمند کې د قواو د توازن لپاره لومړنی اقدام دی، څو یقیني شي ناتو ځواکونه د ملکیانو په ساتنه او د طالبانو ضد جګړو کې پوره اغېزمن دي. هلمند چې د مساحت له پلوه د افغانستان تر ټولو لوی ولایت دی، د وسلوالو طالبانو په وړاندې د امریکایي او ناتو ځواکونو د جګړې مرکز بلل کیږي. په مساقله ولسوالۍ کې 1500 برتانوي سرتیري ځای په ځای دي. دا پوځیان به په راتلونکو اونیو کې د هلمند مرکزي برخو ته چې ګڼ مېشتې سیمې دي ولېږدول شي. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د بشري حقونو په کلنی راپور کې ویلي په افغانستان کې په 2009 میلادي کال کې د وسلوالو فعالیتونو د زیاتېدو له وجې افغان حکومت ونشو کړی چې په اغېزمن ډول په ټول هیواد کې خپلواک پراخ کړي. په راپور کې ویل شوي په افغانستان کې د جمهوري ریاست وروستي انتخابات د وسلوالو د ګواښونو، پراخو درغلیو، د لږو کسانو د رایې ورکولو او د ښځو د کمې ونډې له وجې له ستونزو سره مخامخ و. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې راپور کې ویلي په انتخاباتو سربیره د بشري حقونو وضع په افغانستان کې ښه نه وه، په خاص ډول په قضایي سیستم کې. راپور زیاتوي په افغانستان کې د خبري رسنیو او مذهب ازادۍ له ستونزو سره مخامخ شوي، د ښځو په وړاندې تعصب او تاوتریخوالی، په کوچنیانو باندې جنسي تیری، بشري قاچاق او له کوچنیانو څخه ناوړه ګټه اخیستنه دوام لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د بشري حقونو په اړه په خپل کلین راپور کې زیاتوي دا چې په افغانستان کې له 2001 کال راهیسې جګړې دوام لري. بهرنیو غیر دولتي سازمانونو په 2009 میلادي کال کې د زیات کار او فعالیت فرصت او امکانات نه درلودل. خبرونه له ازادي راډیو اوري. نن په لاهور کې په دوو ځان وژونکو بمې چاودنو کې لږ تر لږه 40 کسان مړه او زیات شمېر نور ټپیان شول. دا په روانې اونۍ کې په لاهور کې دوهمه حمله وه. پولیس وایي چاودنې د خلکو د ګڼې ګوڼې په سیمه کې شوې. په دې اړه به په تفصیل سره راپور د خبرونې په جریان کې واورئ. د امریکا د متحده ایالاتو د دفاع وزیر رابرټ ګیټس وایي داسې بریښي د خلیج هیوادونه چمتو شوي چې په چین فشار واچوي د ایران د هستوي پروګرام له وجې په دې هیواد باندې د ملګرو ملتونو د نوو بندیزونو ملاتړ وکړي. ګیټس په عربي متحده اماراتو کې و او هڅه کوي د ایران لخوا د یورانیمو د غني کولو د پروګرام د دوام له وجې د تهران په وړاندې د سخت اقدام لپاره د نورو هیوادونو ملاتړ حاصل کړي. د امریکا د دفاع وزیر ویل د سعودي عربستان او عربي متحده اماراتو مشران د متحده ایالاتو د هغو هلو ځلو ملاتړ کوي چې غواړي داسې نوي بندیزونه دې ولګول شي چې هدف د ایران مشرتابه او سپاه انقلاب وي او عامو ایرانیانو ته زیان ونه رسیږي. په عین حال کې د ایران جمهور رئیس محمود احمد نژاد وویل واشنگټن هڅه کوي د تروریزم ضد جګړې په نامه د سیمې د انرژۍ په منابعو واک حاصل کړي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر برنارد کوشنر په جنیوا کې وویل د ملګرو ملتونو امنیت شورا په ایران باندې د اقتصادي بندیزونو په هغې مسودې کار کوي چې له مخې به په بهر کې د ایراني بانکونو فعالیتونه او ایران ته په صادراتو او وارداتو محدودیتونه ولګول شي. او د امریکا د کانګرس وکیلانو د جمهور رئیس باراک اوباما څخه په ټینګه وغوښتل په پاکستان د فشار زیات کړي چې لشکر طیبه وسلوال وځپي. د منځني ختیځ او جنوبي اسیا په اړه د امریکا د کانګرس فرعي کمیټې د لشکر طیبه ډلې په اړه استماعیه غونډه جوړه کړې وه. د دې کمیټې مشر ګیری اکرمن ویل پاکستان د لشکر طیبه ډلې ملاتړ کوي. دا د دې سات مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
ازادي راديو ته غوږی چې په منځنۍ صفه 1290 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 صفه په کابل، کندهار، هرات، جلال آباد او مزار شریف کې خبرونه کوي. راپورونو کې به واوري چې د پاکستان په لاهور ښار کې نن په خونړیو چاودنو کې ګڼ کسان وژل شوي دي. د بشري حقونو په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پر راپور مو د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون نظر پوښتلی.
په عمومي توګه په هېواد کې یو حالت چې دغه ټولو شرایطو باندې ناوړه اغېزې کوي دا ده چې د معافیت فرهنګ ده.
په کونړ کې چارواکي وایي په دې ولایت کې که عمل منفعه پروژو ته زیان اوښتی وي نو وسلوالو مخالفینو نه بلکې بهرنیانو اړولی. په کابل کې د ښځینه سوالګرو شمیر په زیاتېدو دی. په یو راپور کې به واورئ چې د دې کار موظفې کمیټې کوم کارونه کړي دي.
د کمیسیون جمعوري پلان دا دی چې ټول سوالګرونه چې دي موږ ټول وکړو.
په دې خپرونه کې د ازادۍ راډیو د اونۍ خبر جوړونکی او شخصیت هم در پیژنو. اورېدو ته را سره اوسئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ او اوس هم د دې خپرونې لومړی موضوع چې د پاکستان په لاهور ښار کې د نننیو خونړیو چاودنو موضوع ده. راپورونه وایي چې نن په لاهور ښار کې دوه ځانوژونکي حمله وشوې چې په ترڅ کې ګڼ شمېر خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په دې اړه د معلوماتو لپاره همدا شېبه د ازادۍ راډیو خبریال نجیب عامر په سټوډیو کې راسره دی. عامر صاحب، دا حمله دوه دي که تر دې زیاتې دي؟ یوه ده د دې جزئیات تر اوسه پورې په خبري اژانسونو کې په ډېر دقیق ډول نه دي راغلي.
تکل صاحب، دا حمله دوه حمله شوې دي او دواړه د لاهور ښار په زړه سیمه کې یعنی په صدر سیمه کې ترسره شوې دي او د دواړو حملو ترمنځ فرق د 15 ثانیو ویل کېږي چې یو حمله کې د موټر سایکل نه استفاده شوې ده او په دوه حمله کې د موټر نه استفاده شوې ده. او دا کله چې په ار بازار دی په دغه لاهور سیمه کې د دې ځینه وي د پاکستان د فوج یو قافله تیرېدله، په دغه وخت کې اول د لاسي بمونو گزار شوې ده. البته دا خبره شفیق گجر په نوم په سیمه کې د پولیسو یو مشر کړی ده. بیا د هغې نه پس دغه دوه پرله پسې چاودنې شوې دي او چې نن د جمعې ورځ ده او دا وخت هم داسې وخت و لکه پاوکم یوې بجې وخت و. خلک په دې پاکستان کې به تاسو لیدلی وي اکثره د جمعې په ورځ د جوماتونو تر څنګ په لارو کوڅو کې هم خلک جاینمازونه غوړوي او مونځ کوي. نو دغه هغه وخت و چې خلک مانځه ته هم راټولېدل. دغه وخت کې دغه دوه چاودنې شوې دي او په دغه کې د مړو شمیره تایید شوې شمیره. البته د پولیسو یو مشر سجاد بوټا وویل چې د 40 نه زیات په دې کې مړه دي او د 55 نه زیات دوه ویل چې په دې پیښه کې ژوبل دي. خو آزادې سرچینې او په سیمه کې زمونږ خبري اعلان وایي چې کېدای شي د دې حملې د تلفاتو شمیره تر دې ډېره زیاته لوړه وي.
یو بل راپور مو هم درلود چې پهغه کې د یوې سنی تنظیم دی و سنی اسلامی تنظیم مشر وژل شوی دی د ناپیژاندو وسلوالو لخوا. داسې ښکاري چې هغه خو ښایي چې یو قومي او فرقوي مشکل وي. دا موضوع ده د نن لاهور چاودنې، دا فکر کوي چې له قومي او فرقوي شخړو سره ارتباط لري او که بیا دا هم د پاکستان د حکومت د وسلوالو مخالفینو طالبانو کار وي.
تکل صاحب، هغه مرګ چې تاسو ښایې په کراچۍ ښار کې شوی دی او عموما هغه ډول بریدونه چې کېږي د مذهبي توپیر پالنې له امله کېږي، کله شیعه ډلې مشران وژل کېږي، کله د سنی ډلې. البته هلته هم بیا څوک مسؤلیت مقابل لوری نه قبلوي. خو دغه چاودنې چې شوې دي، دا د لاهور چاودنې، دا ډېرې منظمې حملې دي. تاسو ته به یاد وي د سریلانکا په لوبډلې باندې چې کومه حمله شوې وه، یا د پاکستان د استخباراتو په دفترونو باندې په لاهور ښار کې کومې حملې شوې، دا عادي ډلې نشي کولای. داسې ویل کېږي چې د دې تر شا منظمې ډلې دي. د پنجابي طالبانو نوم په کې عموما اخیستل کېږي او ویل کېږي چې دوی ډېر زیات روزل شوي خلک دي او په دغو حملو کې دوی حمله کوي او عموما د دې مسؤلیت هغه کسان بیا ترلاسه کوي چې د پاکستان په قبایلي سیمو کې هغوی ژوند کوي او هغوی وایي چې دا زمونږ په سیمه کې زمونږ خلک دي چې دغه حملې کوي.
نو داسې ښکاري چې دا په حقیقت کې د پاکستان پر پوځ باندې حمله و، نه پر مونځ کوونکو او د جمعې پر لمانځه باندې. نو بیا په دې کې د پوځیانو د تلفاتو شمیر څومره دی؟
بله، دغه خبره ډیره مهمه ده. چون داسې چاودنه چې کیده د پاکستان د فوج یو قافله د سیمې نه د تیرېدو په حال کې و، په دې کې د فوج ځینې لوړ رتبه مشران هم زخمیان دي او وژل شوي دي، خو زیاتره خلک چې په دې کې مړه یا ژوبل دي. چون د ښاري سیمې نه دغه د فوج قافله د تیرېدو په حال کې و، نو ولسي خلکو ته زیات مرګ ژوبله رسېدلې ده. او اوس د لاهور خلک په دې ډېر زیات اندېښمن دي. پخوا به خلکو داسې ویل چې وسلوالې ډلې د خلکو نه د ډال استفاده کوي، یعنی د هغوی په منځ کې ځانونه پټوي، خو اوس د لاهور خلک وایي چې د پاکستان د فوج کسان چې دي، د دوی دفترونه د خلکو په منځ کې دي او یا د ښار منځ نه تیریږي، په دوی حمله کیږي. نو بس دغه چاودنې چې شوي دي، په دې کې ولسي خلکو ته هم زیات مرګ ژوبله رسېدلې ده.
ډېر زیاته مننه کوم نجیب عامر. قدرمن اوریدونکو، د پاکستان په لاهور ښار کې د نننیو خونړیو چاودنو په اړه چې ویل کیږي له شلو زیات کسان پکې وژل شوي دي، تر اوسه پورې د تلفاتو شمیر دی یو زیات شمیر کسان ټپیان دي، کېدای شي چې د تلفاتو شمیره وروسته لوړه شي. په دې اړه مو تفصیل اورېده. زموږ حق له ازادي راډیو اوري.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
د امریکا متحده ایالاتو پرونو ویل چې د بشري حقونو په هغو دوو هیوادونو کې تر پښو لاندې شوي چې امریکایي پوځیان پکې د تروریزم په وړاندې په جګړه بوخت دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا د بشري حقونو په اړه په دې راپور کې ویل شوي دي چې په افغانستان کې تیر کال د ملکیانو وژنه د نورو کلونو په نسبت زیاته وه. دغه راز په عراق او پاکستان کې هم له بشري حقونو سرغړونې شوي دي. پر دې موضوع صالح اسحاقزی خالقی د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون لغړی نادر نادری سره خبرې کړې او د مرکې په سر کې ترې پوښتلې چې د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون په نظر د دې راپور معلومات څومره دقیق دي؟
دا ډیره واضح خبره ده او دا حقیقت لري چې متاسفانه دا تیر شوی کال کې بشري حقونو باندې په افغانستان کې تیری زیات شوی وو د نورو کالو په پرتله. خو دا چې یوازې یو ګروپ کې مسؤلي اصلی مسئله پدې کې دا ده چې په جګړه کې ټولو اړخو نړیوال ځواکونه، افغان ځواکونه او مخالفین پکې متاسفانه په اصلي توګه ملکی کسان ته صدمه او زیان رسېدلی دي او دوی زیاتره ځورېدلی دي. په خاص توګه د افغانستان په جنوب کې موږ وینو چې خلک د درې اصلي مسئلې څخه سخت ناراضه ده، همدار از دوی ته زیانونه رسېدلي دي. یو دا چې د حکومت نشتوالی په ځینو ولسوالیګانو کې حکومت هغه اساسي سهولتونه چې خلکو ته باید ورسوي او د حکومت اصلي مسؤلیت ګڼل کېږي خلکو ته نه رسوي. مکتبونه بنده متاسفانه، یوازې په قندار کې د 200 نه زیات مکتبونه بنده چې پکې زیاتره انجونې پکې دي. په دغه مسله کې د افغانستان د حکومت مخالفین او د طالبانو ځواکونه په مشخص توګه مسؤول ده. خلک نه یوازې د اطلافي ځواکونو څخه ساتنه کوي چې دوی په طالشګانو کې او په ملیاتو کې ملکي کسان ته صدمه رسوي، بلکې د طالبانو څخه هم سخت ساتنه کوي د افغانستان په ګوټ ګوټ کې، چې نه یوازې دوی خپل عملیاتو کې ملکي کسان ته صدمه رسوي، بلکې عام المنفعه پروژو ته صدمه رسوي، سرکونه ورانوي، ملکي تاسیسات لکه چې کلینیکونه، مکتبونه دوی ته ورچی. نو دا په مستقیمه توګه بشري حقونو باندې ناوړه اغېزې لري، او خاص توګه افغان ښځو ته د حکومت نشتوالی په ځینو ځایو کې د عدم موجودیت د عدالت په سمه توګه په ځینو مناطقو کې هم پر بشري حقونو باندې سخت اغېزه کړې دي. قاضیان په ځینو مناطقو کې نشته متاسفانه هغه اصلي خدمات چې حکومت باید وړاندې کړي، چارواکي په مختلف مناطقو کې نشي کولی چې یعنی غواړي یا د خپل صلاحیت څخه
ندرس دسه چې په دې رپورت کې البته د خو ویل شوی دی چې د بشري حقوقو څخه د سرغړوي عمده عامل وسلوال دي، خو په دې رپورت کې همدارس پر ماشومانو د تیری یا د حقوقي له حقوقو څخه سرغړوي یا پر حقوقي ایجنسی تیری کول هغه خو داسې نور کسان هم پکې شامل دي. تاسې
بله متاسفانه یو لوی برخه د اغاسي سره روانې چې په عادي توګه د افغانستان په مختلفو ځایو کې تاثر کیږي چې هغه د جګړو سره په مستقیمه توګه ارتباط نه لري، لکه چې په ماشومان باندې تیری یا د خلکو د ځمکو غصبول. دغه هغه مسایل چې د ځینو زورواکو لخوا کیږي، د ځینو په خاصه توګه د خلکو د ځمکو په زور اخیستل، دا د زورواکو لخوا کیږي. په ماشومان باندې تیری او په ښځو باندې تیری، دغه هغه مسایل ده چې متاسفانه د قانون د نه پلي کېدلو د وجه نه دا کار کیږي. په ځینو مواردو کې هغه مجرمین چې په ماشومان باندې تیری کړی دي یا په ښځو باندې تیری کړی دي یا نور بشري حقونه یې نقض کړي دي، دوی متاسفانه خوشي کیږي یا ورته عفا ورکول کیږي.
بله، همدا خبره ما هم پوښتل ندرې سب له تاسو سره مطرح کوم چې ډېر ځل دغه څه شوي دي چې د ښځو د حقوقو سرغړونکي یا د ماشومانو د حقونو سرغړونکي یا تیری کوونکي مثلا نیول شوي دي، تحقیقات شوي دي، مګر متاسفانه چې هغوی بیرته خوشي شوي دي. ستاسو د ادارې یا ساسي د کمیسیون مسؤلیت تر کومه حد په دې برخه کې ادا شوی دی؟ یا تاسو تر کومه حد هلې ځلې کړي چې دغه کسان باید او حتما محکمې ته راوکړل شي؟
بله، موږ اکثرا دغه مسایل چې اوس خلک ورباندې خبرې کوي دا د موږ د کمیسیون د هلې ځلې د وجې څخه ده. که چیرې یو زورواک یو غیر قانوني کار کوي، موږ هلې ځلې همېش دې باندې وو چې دغه کسان باید محکمې ته راکش شي، دغه کسان باید ورته مجازات ورکړ شي. خو متاسفانه هغه همکاري چې ضروري ده چې د عدلي او قضایي چارواکو لخوا موږ سره په هغه کچه باندې چې ضروري ده دوی هغه همکاري
نه کوي.
یوازینۍ لاره چې موږ ته پاتې کیږي دا ده چې موږ خلکو ته وایو، مطبوعات ته وایو، ولسمشر ته گزارشونه ورکوو. خو په عمومي توګه په هیواد کې یو حالت چې دغه ټولو شرایطو باندې ناوړه اغېزې کوي دا ده چې د معافیت فرهنګ ده، چې متاسفانه دغه معافیت فرهنګ د دغه قانون چې اوس بیا تصویب شوی ده او رسمي جریده کې چاپ شوی ده چې تیر شوي بشري حقونو باندې چې هغه ظلمونه شوی دغه کسان چې دوی اصلي مجرمین وو هغوی ته بخشش شوی ده، در از هغه کسان چې په آینده کې هم چې جرمونه کوي دغه قانون ورته بخښنه کړې دي. نو په دغسې یو حالت کې چې په هیواد کې د معافیت فرهنګ ډېر ټینګ وي او بنسټیز شوي، ادارات داسې خپل اولنی مسؤلیت دا چې په جرمونو باندې سخت بندیزونه ولګوي، هغه کسان چې مجرمین د هغوی ونیوي دوی مجازات کړي، هغه حالت متاسفانه په جدي توګه پلي کیږي نه، تعقیب کیږي نه. هغه سیاسي اراده متاسفانه چې بشري حقونو په افغانستان کې بنسټیز شي او تامین شي متاسفانه موجود نه ده.
د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون غړی نادر نادری ول ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل کېږي د بادغیس ولایت د بالامرغاب په سیمه کې وسلوالو مخالفانو ماینونه خښ کړي دي. د سیمې خلک وایي طالبانو دوی ته د ماینونو د خښولو خبر ورکړی، خو په عین حال کې خبرداری ورکړی چې که دولت ته احوال ورکړي نو به وژل شي. په دې اړه نور حال له سیمې څخه د ازادي راډیو د خبریال په راپور کې.
د بادغیس بالامرغاب ولسوالۍ کې طالبانو سیمه ییزو خلکو ته سیمه کې د ماین د فرشولو حال ورکړ. دوی ته اړوند سیمو کې د احتیاط ویلي، مګر د دولت او نړیوالو ځواکونو د افشا په صورت کې د مرګ تهدید ورته کړی ده. دا خبرې د ګڼ نور سیمه ییزو خلکو ترخوا یو قومي مشر ازادي رادیو ته په ټلیفون سره وکړي د امنیتي محافظاتو له کبله د نوم او غږ له خبرولو نه ډډه وکړه، مګر زیاته کړه د کور د تلو راتلو په لار کې نږدې پل ماین کاری کړی شوی دی، تر څنګ چې دای په خپل ځان له ماین خوندې کړي، مګر د ماشومانو ژوند ته اندېښنه واخیستی ده. سیمه ایز خلک وایي ټول لښتې لارې او کلي په ماین سره پوښلي چې د بېلګې په ډول ماری چاق، اساق زیو، میرانزو، منګان، تنګي په عمومي سړک له قلاینه او ولسوالیو سره لارې طالبانو ورته د خطر سیمې په نښه کړې. د دغې سیمې خلک د ماینونو شمیر ډیر یادوي. خپله سیمه د هلمند مارجي ولسوالۍ سره پرتره کړه. وی ویل خوراکي توکي د خلاصېدو په محل کې دي او د ډاکټر لپاره هم لاسرسی ستونزمن شو. غرب زون کې د صحابي پولیسو قماندانې ویان سمنوال عبدالروف احمدي د کشمیر راپورونو په اساس د ستونزې تایید وکړ. په ټلیفون سره ازادي راډیو ته زیاته کړه د ملکی وګړو ژغورنه د دولت مسؤلیت دی، دوی به مرستې ته ور ودانګي. تاسو خپل پوهیږي چې دښمن په بیلابیلو طریقو د خپل اهداف لپاره ملکی وګړي سپر نیسي. زمونږ پولیس او نړیواله ټولنه په دغه ستونزه ژور فکر کوي. د همدا ډول ماینونو په وجه درې ورځې وړاندې زمونږ لس هیوادوال بادغیس ولایت کې ووژل شوی. احمدی وویل دولت دا ډول پیښو د مخنیوي لپاره سمدستي لاس په کار شو. سیمه کې د ملا الله ګل په نوم یو مخالف قومندان وواجه او د پلاس پنځه حلقې مینونه سړک په غاړه کشف خون ساکړه. خو تر کومه ځایه چې د بالامرغاب ولسوالۍ د تازه پېښې خبره شو، احمد ویل په جریان حکومت خبر ده. بالامرغاب د بادغیس یوه ګڼ مېشته سیمو څخه ده چې له تېرو شپږ کلونو راهیسې ولسي وګړي د جګړې په منځ کې راګیر مرکزي ادارې او وسله والو طالبانو څخه په ملکي وګړو د ترحم نارې وهي. دولت هلته د رسېدو وایي، خو پوښتنه دا ده چې سیمه ایزه خلک په ځایي حکومت څومره باوري دي. د یوه قومي مشر له خولې څخه یې اورو: بالامرغاب کې دولت او سیمه ایزه خلک ملکي سیمو کې د ماینونو د کرلو پړه په وسله والو طالبانو اچوي. خو د یادولو وړ ده چې د طالبانو کومویان له دغې پېښې تایید ازادي راډیو ته نه ده کړی.
دا د ازادي راډیو ده. په کابل کې د خزو پولیسو یو ډله له اساسي زده کړو وروسته فارغ شوي او ټاکل شوی ده چې ډیر ژر د پولیسو په لیکو کې عملا کار پیل کړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت چارواکي وایي چې دوی هڅه کوي په هیواد کې د خزینه پولیسو شمیر زیات شي. په دې اړه نور حال له کابله د ازادي راډیو د خبریال مجاهد جواد په راپور کې.
په کابل کې د خزینه پولیسو شپږمه دوره د پنځم په ورځ فارغه شو او تمه ده چې ډیر ژر به د پولیسو په لیکو کې عملا کار پیل کړي. دغه خزینه پولیسو د کابل د پولیسو په اکاډمۍ کې شپږ میاشتنۍ ځانګړې روزنه ترلاسه کړه. د افغانستان د کورنیو چارو په وزارت کې د تعلیم او تربیه رئیس ګلنبی احمدزی په دې اړه ازادي راډیو ته داسې ویل:
نننی پروګرام د موږ د فراغت نونه سنجونو چې له پخوانو دوی په مسله کې موجود دی او دغه ارتقایي کورس ورته دی. یعنی دا اولین کورس نه ده، بلکې له پخوانو دغه سلسله د تعلیماتو د موږ اعتقاد قابلیت د موږ روانه ده. په دې باندې کار کول پخوانم دا کورسونه دغه نن فارغ ورکړه. اوس هم شلته نه موږ داخل د تعلیمات په اکاډمي کې لرو او دا به د آینده لپاره هم دوام ولري. د اوس لپاره موږ په حدود د 900 تنو شاوخوا کې موږ په داخل د صفوف د پولیسو کې په ملکی نظامی بخش کې لرو.
د افغانستان د پولیسو د اکاډمي چارواکي وایي چې په تیرو دورو کې چې کومې خزینه پولیسي فارغ شوې دي، دا مهال د پولیسو په لیکو کې په ډیره منظمه توګه خپلې دندې پر مخ وړي او تمه ده چې د ننګرهار په شمول د افغانستان په یو شمېر نورو ولایتونو به هم د خزینه پولیسو د روزلو لپاره یو شمېر مرکزونه پرانستل شي. یو شمېر له دغو نویو فارغ شویو خزینه پولیسو څخه ازادي راډیو ته تاسې ویل:
زلقایده د غزنی دلته تلاشي مخابره کلاشنکوف توپانچا نشان مزدکو
تمنو ملاله بهادری ده ز خپل خويندو تنده یم چې په دوه باندې د افتخار وکړ چې خپل ملت آبادی لپاره او د خپل جامعه لپاره د خپل ورونو سره څنګه په څنګه باندې وظیفه اجرا کوي. هیڅ وخت ځان ته نه وینې شواله ده یو ننګ د یو زه سایمن سبایم یا زه اسکرم یا سربایم ماته ننګ ده. نه ده هیڅ وخت دا فکر نه کړ په خپل غیرت په خپل شامت په خپل بچسګي باندې دي ملا خپل وتړي د خپل افغانستان لپاره دي د خپل ملت لپاره دي مظلوم خلکو لپاره د رنجیده خلکو لپاره دي کوشش وکړي چې په غم او په درد کې ورسره شریک شي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په پام کې لري چې په راتلونکو څو کلونو کې په افغانستان کې د خزینه پولیسو شمیر 500 تر لوړ کړي او په عین حال کې د افغانستان د دفاع وزارت چارواکو هم ویلي دي دوی هم هڅه کوي یو شمېر زیاتې خزینه سرتیری د ملي اردو لیکو ته جذب کړي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي جنرال ظاهر اعظمي هم په دې وروستیو کې رسنیو ته ویلي و چې 40 خزینه د ملي اردو د روزنې په مرکزونو کې د زده کړو لپاره جذب کړي دي. په داسې حال کې چې د افغانستان د کورنیو او د دفاع وزارتونو چارواکي هڅه کوي چې د امنیتي ځواکونو لیکو ته زیاتې خزینه سرتیری جذب کړي، خو له بلې خوا په افغاني ټولنه کې د یو شمېر ستونزو له امله ډېرې لږې مېرمنې دې ته زړه ښه کوي چې له امنیتي ځواکونو سره یو ځای شي.
په هلمند کې هم لسګونه ځوانان د پولیسو له روزنیز مرکز څخه فارغ شوي. دغه ولایت چارواکي وایي پولیسو ته په دوه میاشتو کې داسې مسلکي مهارتونه ورزده کړي چې د امنیت د ټینګولو ترڅنګ وکولی شي د بشري حقونو درناوی هم وکړي. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی د پولیسو د فراغت د غونډې ته ورغلی و.
دا د لشکرګاه شهر په ختیځ کې د پولیسو په یو روزنیز مرکز کې د 150 تنو پولیسو د تنظیم او تیاری وخت دی. د 150 تنو پولیس د پنځشنبه په ورځ وروسته تر هغه چې دوه میاشتې زده کړې وکړي فارغ شوه. د پولیسو د دغه روزنیز مرکز مشر محمد رفیق شریار د پولیسو دغه لوی ډله تنظیم کړه او ازادي راډیو ته وویل:
دا پولیس د ټول افغانستان د ولایتونو دي چې د هلمند ولایت د کندهار د ولایت د شمال د سمت څخه چې په ابو کې تاجک، ازبک او ترکمن ستاتې د پولیسو
د فراغت چاري په دې ورستوي کې چټکې سوي دي. په هلمند کې د پولیسو دغه روزنیز مرکز څه مده وړاندې په دې موخه جوړ شو چې د هلمند، کندهار او فراه ولایتونو پولیس پکې وروزل سي. د پولیسو د فراغت دغه مراسمو ته د برتانیا د هیواد د سفارت مرستیال هم راغلی وو. د هلمند والی محمد ګلاب منګل وویل د هلمند پولیس نور هغه پولیس نه دي چې په خلکو کې محبوبیت نه لري. هغه وویل که څه هم لا دا لار اوږده ده چې د خلکو باور ترلاسه کړو، خو پولیس توانېدلی دي چې د خلکو اعتماد په لاس راوړي.
ډېره جدي ستونزه چې پولیسو په برخه کې د امنیت په تامین کې لرو، د دې تعلیمي مرکز په واسطه به ایسه صرفه کېږي او دا تعلیمي مرکز به په دوامداره توګه فعال وي او هره دوه میاشتې به موږ پولیسو نوي فارغین ورکوو. نن هم دلته فارغین ورکول کېږي. ډېر اوس په شاوخوا کې دوی اخلاصي لیدونکي لرو، د دې کوټه ورځي مرکز په واسطه به ایسه صرفه کېږي او دا تعلیمي مرکز به په دوامداره توګه فعال وي او هره دوه میاشتې به موږ پولیسو نوي فارغین ورکوو. نن هم دلته فارغین ورکول کېږي. دوی اوس په پنځوس په شاوخوا کې دی اخلاصي لري د کورس نه او دی باندې پولیسو لیکو ته ورځي.
د هلمند پولیسو روزنه په داسې وخت کې تر بل هر وخت مهمه ده چې یوازې څو ورځې وړاندې د مرجع ګڼو خلکو د ولسمشر حامد کرزي د سفر پر مهال غوښتنه وکړه چې د هلمند نه بلکې د نورو ولایتونو نه پولیس د دوی د امنیت لپاره باید راوستل سي. د هلمند امنیت کمانډان وایي دغه مرکز به وکولای شي چې د دوی د پولیسو د ښوونې او روزنې بهیر چټک کړي. اسدالله شرزاد وویل وړاندې تر دې به د هلمند پولیس هرات او کندهار ته د تربیه په خاطر استول کېده، مګر د دغه خبر نه یوازې د ښوونې او روزنې بهیر سرعت نیولی دی، بلکې پولیس کولای شي چې تر دې روزنې وروسته خلک او وطن وساتي.
هلمند په ولایت کې دوه روزنیز د پولیس مرکزونه وجود لري چې یو همداسې چې تاسو موقعیت پکې لري او بل په شوراو کې دی چې هر دوره کې دلته تقریبا 1500 پولیس روزل کېږي. په دوه میاشتو کې به 1500 پولیس موږ فارغوو. دا د هلمندیانو لپاره یو د خوشبختۍ زیری دی چې په هلمند کې موږ تعلیمي پولیس لرو. لکه څنګه چې مو تیر کال قول کړی و، وعده مو کړې وه خپلو وطنوالو سره چې موږ به پولیس تر څو چې روزل شوي دي ساحې ته بېرنه لږو، وظیفې ته بېرنه لږو، دا زموږ خپل پر وعده ولاړ. تر څو چې زموږ پولیس وروزل شي وروسته وظیفې ته لږو. دا د خوشحالۍ وخت دی.
په هر حال پولیس په داسې حال کې مسلکي زده کړې ترلاسه کوي چې د هیواد په سطح په ځانګړي ډول د هلمند خلک تر ډېره د پولیسو له کړو وړونه خوشحاله نه دي، خو په دې وروستیو کې پولیس زده کړې ترلاسه کوي او د دوی د اصلاحاتو پروسه خورا چټکه روانه ده چې د هلمند د خلکو یې هم څه ناڅه هیلې راژوندۍ کړي دي.
د کونړ چارواکي وایي په دې ولایت کې وسلوالو مخالفانو تر اوسه ښوونځیو او نورو عمل منفع پروژو ته زیان نه دی اړولی، خو د دوی په وینا هغه کسان چې دا ډول پروژې زیانمنې کوي افغانان نه دي. روحله انوري او په دې اړه تفصیل.
د کونړ والی سید فضل الله وحیدی وایي چې د دغه ولایت په ټولو سیمو کې ښوونځي او روغتي مرکزونه فعال دي. د پیر غونې پر پروژو کار روان دی او تر اوسه د کونړ اوسیدونکو وسلوالو طالبانو او د حزب اسلامي حکمتیار د ګوند جنګیالیو د ټولګټو پروژو پر وړاندې کوم خنډ نه دی پیدا کړی.
کونړ مخالف هم مکتب نه سوځي. زه د کونړ د خپلو د کونړیانو او د کونړ د خلکو نه مننه کوم چې د مکتب سوځول، د کلینیک سوځول خلکو ته ضرر سرک دا کار نه کوي.
د کونړ والی ویل کوم کسان چې د خونځیو او زده کړې مخه نیسي هغوی افغانان نه دي او نه غواړي چې افغانستان آباد او افغانان د پوهې پر ګاڼه سنبال شي.
دا کار هغه څوک کوي چې هغه بهرني دي، هغه القاعده دي، هغه ترورستان دي، هغه د بل چا غلامان دي. هر هغه څوک چې په تاسې ظلم او جبر کوي هغه به پردی وي، ځکه یو افغان په بل افغان ظلم نه کوي. دا واضح خبره ده.
د کونړ د پوهنې رئیس سید جمال الدین حسنی هم وایي چې تر اوسه نه کوم ښوونځی سوځېدلې او نه هم د وسلوالو کسانو لخوا کوم ښوونکی ګواښل شوی دی او په ټول ولایت کې درسي بهیر په خطوګه پر مخ زی.
داسې ساحې هم شته چې هلته مخالفین په بعضې وختونو کې حاکم کېږي، ولې هلته زموږ د مکتبونو ښوونیز بهیر چې دی په ډېر نورمال شکل سره په مخ روان دی. او اساسي علتونه چې دا ولې فعال دي، دا دي چې مونږ د مکتبونو په راس کې ولسي شوراګانې لرو. ولسونه دي چې د معارف سره ډېر همغږي دي، هماهنګ دي، او د هغوی په همکارۍ سره مونږ په دې توانېدلي وو چې د معارف تعلیمي نصاب په ټولو مکاتبو کې عملي کړو، ښوونیز بهیر ته وده انکشاف ورکړو.
د کونړ دولتي چارواکي په داسې حال کې د خونځي او روغتي مرکزونو او نورو ټولګټو پروژو د فعال ساتلو خبري کوي چې د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې بیا ډېرې خونځي د زده کوونکو پر مخ تړل شوي او د بیا رغونې چارې پکې په ټپه ولاړې دي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. په بهر کې له میشتو افغانانو سره د افغانستان سفارتونه څه ډول چلند کوي په دې اړه راپور د خپرونې په دوام کې راځي. خو دا وخت د ماسپښین 2:30 دي. جان آقا الکوزي ته غوږ شئ چې تر دې ساعته د مهمو خبرونو سرخطونه اوروي.
برتانوي چارواکي وایي د هلمند د مساقله ولسوالۍ د امنیتي چارو مسؤلیت به امریکایي ځواکونو ته وسپارل شي. امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د بشري حقونو په کلین راپور کې ویلي په افغانستان کې په 2009 میلادي کال کې د وسلوالو فعالیتونو د زیاتېدو له وجې افغان حکومت ونشو کړی چې په اغېزمن ډول په ټول هېواد کې خپل واک پراخ کړي. نن د پاکستان په لاهور ښار کې په یو وخت 2 ځوان وژونکي چاودنې وشو چې له امله لږ تر لږه شل کسان مړه او زیات شمېر نور ټپیان شول. د امریکا د کانګرس وکیلانو له جمهور رئیس باراک اوباما څخه په ټینګه وغوښتل چې په پاکستان د فشار زیات کړي چې لشکرې طیبه وسلوال وځپي. د امریکا د متحده ایالاتو دفاع وزیر رابرټ ګیټس وایي داسې بریښي د خلیج هیوادونه چمتو شوي چې په چین باندې فشار واچوي چې د ایران د هستوي پروګرام له وجې په دې هیواد باندې د ملګرو ملتونو د نوو بندیزونو ملاتړ وکړي.
زموکاګله ازادي رادیو اوري. په افغانستان کې په ځنګړی ډول په پلازمینه کابل کې د خزینه سوالګرو شمیر ورستر بلې په زیاتې دوده د پداس حل کې چې د سوالګرو ترمنځ د توپیر د کمیسیون غړي او د افغانستان د خزو چارو وزارت چارواکي وای ګن شمیر دغه سوالګر دی ل لارو او کوڅو راټولې کړې دي. دا چې یو شمیر افغان مېرمنې ولې سوال کوي او دغه حالت نه د وټلو لارې چارې کومې دي، دا به په یو تفصیلي راپور کې ووري چې اجمل تورمن چمتو کړی.
په افغانستان کې په ځانګړي ډول د پلازمېنې کابل په لارو او واټونو کې د نارینه او ماشومانو ترڅنګ ډېرې ښځې هم شته چې سوال ته ناستې دي او د هر لاروي د لمنې په نیولو او د هغوی پښو ته په پرېوتلو سره د پیسو غوښتنه کوي. که څه هم د کابل ښار د سوالګرو ترمنځ د توپیر او د دوی د راټولولو په هدف د ځینو دولتي ادارو له استازو نه جوړ یو ګډ کمیسیون ته دنده سپارل شوې ده چې په دې برخه کې عملي ګامونه پورته کړي، خو لا هم هغه د چا خبره کیسه زړه په زړه ده. د کابل ښار یو سوالګر خالد بواور:
زهیر هستم، کرای خانه ندارم، کرای خانه را جمع نکنم.
زهیرم، د کور کرای نه لرم، د کور کرای را ټولوم. بیکوری د خدای قهر دی. یو څوک چې زوی ونه لري، میړه ونه لري، مجبور دی چې دغه کار وکړي. خدای مو دې لغلا وساتي. سوال راته حلال کړي، که چا راکړل هغه دی او کنه هم کوری ودم.
د سوالګرو ترمن د توپیر د کمیسیون د یو شمیر غړو په وینا ډېرې خزي د ناسم اقتصادي وضعیت له امله سوال کوي. د دوی په وینا کې دغه خزو ته د کار کولو اسانتیاوي برابر شي، نو خای چې لارو او واټونو نه راټولول ډیر وخت ونه غواړي. د افغانستان د سرې میاشتې د ټولنې د مرستونونو رئیس او د سوالګرو ترمنځ د توپیر د کمیسیون غړی نوروز علي علیزاده:
د خزنې سوالګرونو چې دي د ډېره غټه ستونزه لري. دوی کار غواړي. مونږ د خزنې چارو وزارت سره هم کړي دي. دا ښځې سوالګرونو ته کوم پروژه چې ولري دې ته ورکړي او کار ورته پیدا وکړي. دوی هم خو مونږ ته کوم هغه غټه مرسته خو نه دي کړې دي او غواړي چې مونږ سره یو ځای شي او مرسته وکړي.
خو د افغانستان د ښځو چارو وزارت چارواکي وایي چې سوالګري ښځې کار کولو ته غاړه نه ږدي او د دوی لخوا د کاري اسانتیاو د نشتون خبره یوازې یو بهانه ګڼي. د کابل ولایت د ښځو د چارو رئیس او د سوالګرو ترمنځ د توپیر د کمیسیون غړي کریمه سالک:
یک تعداد دخترای زنای جوانه که بس 30 روز به 40 روز نگاه
یو شمیر ځوانې ښځې او نجونې چې موږ ډېر څلوېښت ورځې ساتلي او دلته مو د ښځو بڼ ته د مېرمنو پروژو ته راوستې دي. له دې ځایه یې درې څلور کسه نور هم له ځانه سره له لارې ایستې دي او بیا یې سوالګرۍ ته مخه کړې ده. د دې لامل دا دی چې دوی ځان تر یو سیستم لاندې نه راولي. دا د لارې جوړولو لپاره یوه بهانه ده. هغوی چې کار کوي دا شن بهانه نه کوي. راشه وګوره چې موږ څومره کسان جذب کړي دي.
د معلوماتو له مخې د سوالګرو ترمنځ د توپیر په کمیسیون کې د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت، سری میاشتې، د ښځو چارو وزارت او یو شمېر نورو دولتي ادارو استازي شامل دي، خو د راټولولو چارې د کورنیو چارو وزارت ته ورکړل شوې دي. د کابل ولایت د ښځو چارو د رئیس کریمي سالک په وینا داسې راپورونه دوی ته ورکړل شوي چې پولیس له سوالګرو پیسې اخلي او بیرته یې خوشې کوي.
گزارشات اوس کې بر ما رسیده میگن که مثلا پولیس نال که جام میکنه.
هغه راپورونه چې موږ تر رسیدلی وای چې پولیس د دې په خاطر چې د سوالګرو هویت څرګند کړي چې کی صبر یا بشون کوي نوی د دوی جوبونه لټوي چې د سوالګرو پوینا پولیس بیا له دوی څخه پیسې اخلي.
خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د جنایي څیړنو رئیس سید عبدالغفار سید زاده دا شان راپورونه بې بنسټه ګڼي.
اصلا دا څه ده چې دغه پروسه څوک غواړي چې د افغانستان اداره او سیستم جوړ شي او دا په نامه په نو اشکال که څوک موږ هر غل ونیسو او هر قاتل جانی فریبکار رشوتخور خواهی هر څوک چې موږ ونیسو بیا هم دغه تومت را پسې را رواندنو او که چیرې او چاته وایي چې موټر دې بېځایه درولی ده بیا وایي چې ترافیک مانه پیسې غوښتې ده. نو همدغه حالت ده هم انشاءالله چې بیا د آخرین توطیه د مجرمینو او د جنایتکارانو او د هغه شبکو چې نه غواړي چې افغانستان جوړ شي دا به د دوی آخرین توطیه ده. په دې هم انشاءالله دوی شرمیږي او دوی به انشاءالله تعالی خدای پاک رسوا کوي.
د افغانستان د سوالګرو ترمنځ د توپیر د کمیسیون د چارواکو په وینا له کابل ښار څخه د سوالګرو د راټولولو په برخه کې تر ډیره پرمختګ شوی دی. دا دغه کمیسیون د غړي خاغلی علیزاده په وینا دغه کمیسیون له کابل ښار څخه له زرو څخه زیات سوالګر راټول کړي دي.
د کمیسیون جمعوري پلان دا دی چې ټول سوالګرونه چې دي مونږ ټول وکړو تر اوسه پورې 1525 کسان ټول کړي دي او د دې منځ کې 828 کسان مردانه دي، 452 کسا زنانه دی، 1350 انجلی دی، 1990 علی خان دی و په دې منځ کې 1000 کسا د زمانت لاندې خلاص شوی دی او 252 کسا په ساعت عامه کې انتقال شوی دی. 1320 کسا هغه کسان و چې هغه کندې و بیکاس و دا مرستون پلاندی که اگر جواند کبی ولس کتان یتیمان و چه دا پا وزارت کار سپارل شویدی و درش کسان اگر کسان دی چه متکرر و دا وزارت داخلی تا سپارل شویدی و پا 150 کس همون کار اگر پیدا کری و چه اگر کار تا اگر شویدی نو پنج وش کسان به پنجاب نه راغلی و اگر تا بیا تول کری و در پاکستان سپارتا سپارل شویدی.
ویل کی چه اکثر سوالگر پا سوال کولو روگ دی شویدی. نو برتا دیجوان تا دوی راگر زوال با تردیر از تونزمن کاروی. کارپوهان وای چه ده پرزای چه سوالگر لسوال کولو منشی خب داوی چه ده کار ده مخنیوی لپارا ده آما پوهاوی ده پرگرامون لاره خلق پا ده و پوهاول شی چه سوالگرو تا ده پیسو پوار کولو سره دوی سره دمرست پرزای لدوی چه راتلین که اختی. د کارپوهانو په وینا په کار د افغان دولت په دغه هیواد کې د سوالګرۍ د ناوړه دود د ختمولو لپاره وزګارو کسانو ته د کار کولو اسانتیاوې برابرې او د مرستو د صندوقونو د جوړولو له لارې له اړو کسانو سره مرستې وکړي.
په ننګرهار ولایت کې د ښځو لپاره د یوې مجهزې کتابخانې د جوړولو پروژه په لندن کې پرانستل شوه. د فرست ویتنس په نامه یوې برتانوي مرستندوی ټولنې تېره شپه په لندن کې د دې پروژې لپاره بسپنه ټوله کړه. په دې غونډه کې د کرکټ د کمې بیې سامانونه، یو شمېر کتابونه، افغاني جامې او نور انځورونه لیلام شول. د غونډې جوړونکو وویل د دې پروژې لپاره یې نږدې 6000 پاونډه د تېرې شپې په ناسته کې راټول کړي دي. د فرست ویتنس موسسه غواړي چې په جلال آباد ښار کې د دې کتابخانې د جوړولو کار ژر تر ژره پیل کړي. برتانوي خبریاله ایون ریډلی چې د کتابخانې د پروژې مشري کوي وایي نږدې 3000 پاونډو ته اړتیا لري چې خپله پروژه پیل کړي. دا وایي کتابخانه به په کمپیوټري سیستم کنټرولیږي او په زرګونو کتابونه به پکې وي. ایون ریډلی هغه برتانوي خبریاله ده چې په 2000 لومړي کال کې د طالبانو د واکمنۍ له ماتې څو اونۍ مخکې د شپږو ورځو لپاره په جلال آباد کې د طالبانو په بند کې وه. د ازادي رادیو خبريال حنان حبيب زاي له لندن راپور راکوي.
په دې غونډه کې د برخه اخیستلو ټیکټ 50 پاوند وو. هر ګډونوال اړو چې پیسې ورکړي. د لندن نسبتا شتمن خلک دلته راټول شوي وو. برتانوي خبريال ایوان ریډلی د ننګرهار ولایت په مرکز جلال آباد کې د ښځو لپاره د یوې بډایې کتابخانه جوړول د دې غونډې هدف وو باله. نوموړي وایي موږ له زرګونو کتابونو څخه غږیږو. موږ د کار له مرکز او برېښنایي کتابخانې څخه غږیږو. له کمپیوټرونو او د کتابونو له کمپیوټري نوملړ څخه غږیږو. دا به ډیره جامع کتابخانه وي چې د جلال آباد خلک به ښایي پرې افتخار وکړي. ایوان ریډلی دې کتابخانې ته د پیسو د ټولولو لپاره په زړه پورې نوښت وکړ. د کرکټ د مشهور پخوانی لوبغاړي او پاکستانی سیاستوال عمران خان په امضاء لومړی د کرکټ یو توپ لیلام ته وړاندې کړ. د دې توپ بیه له 50 پاوندو پیل شو او پر 1200 پاوندو وپلورل شو.
Anybody above 60, 110, 700, 1000.
بل هم د کرکټ یو بیټ وو. په دې بیټ هم ښاغلی خان لاسلیک کړی وو. د دې بیټ بیه له 100 پاوندو پیل شو او پر 3500 پاوندو وپلورل شو.
2000, 3000, 3500.
د پاکستان د تحریک انصاف مشر او د کرکټ پخوانی ستوري عمران خان د غونډې ګډونوالو ته ثبت شوی تلویزیونی وینا را لېږلې وه.
I cannot think of a more worthy cause than helping a girls library in Jalalabad because
نموړی وای ز په جلال آباد کې د نجونو له کتابخانه سره لمرستیا خو بل هیڅ کار پاړه فکر نشم کولای. ځکه په تیرو پوره 150 کلونو کې د افغانستان خلکو ډېری بدې ورځې ولیدې. هیڅ به دومره کړاو نه ویلیدلای لکه د افغانستان خلکو چې لیدلای دی. ټول بنسټونه د زده کړو سیستم او موسسات ټول ویجاړ شول. هر څوک چې زما غوري ز پرې تاکید کوم څومره چې وس لري په جلال آباد کې د کتابخانه په چیر چارو سره مرسته وکړي. پښتانه د کرخې په دواړو غاړو کې قوي جوړښت لري او زما کورنۍ دواړه زما مور او پلار کلونو په خواله افغانستان څخه راغلي وو او له دې ورهاخوا تاسو نشئ کولای خپل گاونډیان بدل کړئ. یو شمیر افغانان هم دې غونډې ته رابلل شوي وو. د جلات عمر په نامه یو افغان د کرکټ هغه بیټ چې د لندن په بازار کې پر 50 پاوندو خرچیږي پر 3500 پاوندو واخیست.
کرکټ بټ زه کرکټ موز دام نه دی خو یې لیدي چې عمران خان امضا هم کړی دی. خو نیت مو د مکتب پوره دی. نیت مو دا دی چې د مو وطن سره له کومک شي انشاءالله. انشاءالله الله عزوجل کامیاب کی او خیر ورکوي. ټولو ته برکت ورکوي انشاءالله.
دې ناستې ته له امریکا او کاناډا څخه هم د افغانستان خواخوږي راغلي وو. په برتانیا کې د بیلابیلو آسیایی افریقایي او عربي ټولنو په سلګونو غړو په دې غونډه کې ګډون وکړ. دوی ژمنه وکړه چې د افغانستان له بیا رغونې سره به ځکه خپلو مرستو ته دوام ورکړي چې د هغه هیواد خلکو ته د سولې احساس ورکړل شي.
و موریدل چې د برتانیې په مرکز لندن کې د افغان میرمنو لپاره د یو کتابتون د جوړولو لپاره د بسپنې پروژه پیل شوې ده. خو په همدې ښار یعنی لندن کې او په ځینو نورو اروپایي مرکزونو کې د افغانستان له سفارتونو څخه د هغو افغانانو شکایتونه زیات شوي چې هلته میشتي. دوی وایي په لندن کې د افغان سفارت کارکوونکو په دې وروستیو کې یو افغان په دې ګناه وهلی چې ولې په خپله مورنۍ ژبه خبرې کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي دوی هڅه کوي چې په خپلو سفارتونو کې د دې اعمالو مخنیوی وکړي.
په بهرنیو هیوادونو کې د افغانستان له سفارتونو څخه د کډوالو افغانانو شکایتونه زیات شوي دي. دوی وایي اکثر سفارتونه چې کارکوونکي په فکری لحاظ په ځینو تنظیمي ډلو ټپلو پورې تړلي دي د قانون او اصولو په چوکاټ کې په بېطرفۍ سره د افغانانو ستونزې نه حلوي. په بهرنیو هیوادونو کې میشت افغانان وایي کله چې په دغو هیوادونو کې د افغانستان سفارتونو ته ورځي چې خپل پاسپورټونه تمدید کړي یا هم وکالت خطونه ټاپه او تایید کړي یا هم خپل نور حقوقي اسناد هلته راجستر کړي په ځینو مواردو کې نه یوازې ستونزې نه حلوي بلکې د مور او میرې چلند ورسره کیږي. افغان حکومتي چارواکي وایي په تیرو شپږو کلونو کې تر ډیره له پاکستان او ایران څخه تر 5 میلیونه زیات افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوي. خو لا هم په میلیونونو افغانان په نورو هیوادونو کې میشتي او د راپورونو پر اساس اکثره ځوانان اوس هم د کاروبار لپاره اروپایي او عربي هیوادونو ته روان دي. کله یې د ځینو هیوادونو پولیس ونیسي او کله کله په لار کې له زیاتو جدي ستونزو سره مخامخ سي. مالک وردګ له تیرو څو کلونو راهیسې په لندن کې میشت دی. نوموړی وایي سفارت یې کارونه ځنډوي او د مور میرې سلوک ورسره کوي.
ډیری
د سفارت نه په دې شکایت لري چې هغوی اکثره په کلیو کې ژوند کړی دی، هلته چې راغلي دي د افغانستان په دواړو رسمي ژبو باندې نه پوهېږي، اکثریت پښتانه دي چې هلته ورشي، دوی سره د مور میرې سلوک کېږي، دوی درنښت نه کېږي، منحیث د خادمانو د دولت او د افغانانو د خادمانو دوی کار نه کړي، مغه د جنګ سالاری مغه د ټوپکیت ذهنیت ورسره دی، او دلته په دې خلکو داسې فکر کوي لکه دوی چې دلته هم دوی سره ټوپکو وسلې دي. په دې خلکو باندې د اندېښنې وړ خبره ده، اکثره خلک په خبرو نه پوهېږي. بیا چې کوم سړی په پښتو پوهوي، پارسي پوهې نه شي، د هغو سره ډېر چټي وضعیت کېږي. ډېرو خلکو موږ ته ووایي چې موږ ورځو او په کوتکو سره او جنګ کوو، دا کوو، موږ د خلک د دې نه منې کړي دي.
په بهرنیو هیوادونو کې د یو هیواد سفارتونه او قونسلګری د هغه هیواد سیاسي نمائندګۍ دي چې په بهر کې د خپلو میشتو اتباعو ستونزې حل کړي او د قانون په چوکاټ کې مرسته وکړي. په دې وروستیو کې په انګلستان کې د افغانستان د ځایي سفارت له کارکوونکو څخه شکایتونو په زیاتو چاپي او نور رسنیو کې انعکاس وموند. په دغو مقالو او راپورونو کې راغلي چې په انګلستان کې د افغان سفارت یو مامور یو افغان په دې تور ډبولې چې په خپله مورنۍ ژبه یې خبرې ورسره کولې. په لندن کې میشت افغان جان محمد شینواری وایي د سفارت کارکوونکي هغه افغانان چې په دري ژبه خبرې نسی کولی پاکستانیان بولي.
دوی خرابیا خلکو سره نه کوي، خصوصا بیا پښتنو سره که څوک په پښتو باندې خبرې هلته کوي نو دوی ته نه سوال کوي چې ولې فارسي نه وایي. کوم خلک چې په فارسی باندې پوه نه شي دوی سره ستونزې ډېرې زیاتې. حتی داسې وخت راځي چې بعضې خلک پښتانه بیسي جوابوي یا ورته وایي چې ته د کوزې پښتونخوا یا د پاکستان موږ ستا مسله نه شو حل کولی، ته لاړ شه. نو داسې مشکلات دلته شته، په پخوا کې مو اوس هم شته دي، او دا مشکل ډېر غټ مشکل دی زموږ دلته، خصوصا پښتنو وروڼو ته. په دې انګلستان کې حتی داسې وخت شوی چې جنګونه هم شوي دي، خلک هم پکې بېزته شوي دي. کې یو دا اوسنۍ خبره ده چې مالک احمدزی و چې هغه سفارت تللی، سفارت والا ته نه پښتنې کړي، بیا ته چې ته فارسي ولې نه پوهېږي، نو دوه سره بیا شور کړی، بیا دی وخلی دی بلون راوستلی. په دې باندې ټول انګلستان خلک خبر دي، او په دې باندې اوس جرګې هم روانې دي.
دا خو یوازې په انګلستان کې د افغانستان له سفارت څخه شکایتونو په سیمه ییزو او نړیوالو رسنیو کې انعکاس پیدا کړ، خو د ځینو ویب سایټونو د راپورونو پر اساس په ځینو هیوادونو کې د افغانستان سفارتونو د ځینو اسنادو د جوړونې پر سر له خلکو رشوتونه هم اخیستي، او د ځینو کسانو کارونه یې قصدن ځنډولي دي، یا یې هم د بې واسطې خلکو کارونه هیڅ نه دي کړي، یا یې هم د تحصیلي بورسونو په برخه کې هڅه کړې واسطه دار خلکو ته په بهر کې د زده کړې زمینه برابره کړي. په بهر کې ځینې میشت افغان کډوال خو د ځینو سفارتونو کارکوونکي په اخلاقي نیمګړتیاو هم تورنوي، او وایي د خپلو مراجعینو ستونزو ته هیڅ اهمیت نه ورکوي.
دوی په پیسو مختلف د خلک هم پیسې مخلي، د مونږ کوزه پښتونخوا ور دلته راغلي، مطلب د افغانان په نوم باندې هغوی نه دوی په پاسپورټو باندې پیسې اخیستي، نو دا زموږ خلک ځکه پتنګوي. او دا ستونزه داسې وړه ستونزه هم نه ده، ډېر غټه ستونزه. بلې زما سفیر خبر ده، وزارت خارجه خلک خبر دي، نو موږ چې دا ستونزه باید د پښتنو سره د مور او د میرې سلوج نه شي، باید ټول موږ ټول افغانان باید هر چا ته خپل حق ورکړ شي. حتی زه یو وخت کې درې کاله مخکې سفارت تللی وم، زه خپله هم په لاین کې وم، ما نه مخکې سکھ و سکھ فارسي ویل، هغه نه هیڅ پښتنه ونه کړه، ما چې پښتو ویلې ما ته ویل ته ولې فارسي نه وایې.
د تنظیمي جګړو په وخت کې د راپورونو پر اساس د افغانستان له سفارتونو بېلابېلې ناوړه استفادې کېدې، خو په تېرو کلونو کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیرانو له بدلون سره سره دغه ستونزه حل نه سوه. د ډاکټر عبدالله عبدالله د واکمنۍ په وخت کې په دې برخه کې د کوم پرمختګ څرک ونه لیدل سو، او اکثره سفارتونه بیا هم د یوې ډلې په انحصار کې پاتې شول. د ډاکټر رنگین د اطفرس پنتا په وخت کې لکه څنګه چې د اصلاحاتو ژمنه سوي وه، بیا هم اصلاحات را نغلل، او په دې برخه کې شکایتونه پای ته ونه رسیدل. خو را رسیدلو راپورونو ته په پام سره داسې ښکاري چې لا هم دغه سیاسي نمائندګۍ د یوې ځانګړې ډلې په ولکه کې دي. د اروپایي هیوادونو ترڅنګ د نړۍ په نورو برخو کې هم له سفارتونو شکایتونه را رسیدلي دي. په مصر کې د افغانستان لوی سفارت چې په اردن، سوریې، سودان او نورو ورسېرمې هیوادونو کې د میشتو افغان کډوالو ستونزې حلوي، له دغه ډول انتقادونو سره مخامخ دی. که څه هم په دې وروستیو کې یو شمېر افغانانو په مصر کې د افغانستان له سفارته په ځینو مواردو کې د سویو کارونو له کبله خوشي شولې، خو په ځینو مواردو کې ورڅخه شکایتونه لري. شفق له ډېر مودې په قاهره کې اوسېږي، او وایي د سفارت له خوا یې اکثره وخت ستونزې پر وخت نه حلېږي.
زه چې کله مصر ته راغلی یم او دلته اوسېږم، موږ سره سفارت هغسې مرسته نه دي کړې، او یا هغسې همکاري او یا چې کوم د سفارت نه پکار ده. ډېر زیات شکایتونه دي، مطلب د هلکانو په منځ کې ځینې تفرقې او اختلافات هم اچوي، د ځینو هلکانو کار کوي، د ځینو نه کوي، خلک به ځینو کسان یعنی په ټولو کچو باندې دوی مطلب الکار سره مرستې خونه کوي، بلکې څومره چې وسه رسیږي او کولای شي د الکانو د ضرر باندې کار کوي.
دغه راز له چین څخه هم د یو افغان محصل شکایت تر رسیدلی دی. نوموړي نه غوښتل چې غږ یې خپور سي. ویل په دې هیواد کې د افغانستان سفارت ته مراجعه کړې وه چې د تحصیلي اسنادو په برخه کې هیڅ ډول مرسته ورسره ونه سوه او له هغه څخه یې د افغانستان په بهرنیو چارو وزارت کې یو څوک د زامین په توګه غوښت. له ځینو نورو هیوادونو څخه هم له افغان سفارتونو ورته شکایتونه رارسېدلي دي. د افغانستان د اساسي قانون په یو دیرشمه ماده کې راغلي دولت له هیواد څخه بهر د افغانستان د اتباعو د حقوقو ساتنه کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت چې پر افغان سفارتونو او قونسلګریو د څارنې مسؤلیت لري وایي ځینې شکایتونه ورسېدلي. دوی پر خپلو سفارتونو کتنه کوي او د اصلاحاتو لپاره یې مټې رانغاړلي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ډاکټر زلمی رسول له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې شایي په ځینو سفارتونو کې دوی ستونزې ولري.
بسیار بې نظمی وجود نداره، په بعضې جایا مشکلات و امکان داره وجود داشته.
بې نظمی ډېرې نسته، شایي په ځینو ځایونو کې ستونزې ولرو. موږ د خپلو ټولو سفارتونو په اړه څېړنه کوو. ځینې داسې سفارتونه هم لرو چې کارونه ښه پر مخ روان دي. که هر ځای ستونزه وه، واضح خبره ده چې هوارو به یې.
خو کله چې د بهرنیو چارو له وزیر څخه مشخصا په انګلستان کې د سفارت د کارکونکو لخوا د یوه افغان د وهلو ټکولو او د هغه په وړاندې د بد چلند په اړه پوښتنه وسوه، وزیر تقریبا خپله پخوانۍ خبره بیا تکرار کړه.
په بهر کې له میشتو افغانانو سره د افغانستان د سفارتونو د ناوړه چلند په اړه د صالح محمد صالح راپور ته وګورئ.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
او د دې خبرونې په وروستۍ برخه کې د ازادۍ رادیو د دې اونۍ شخصیت او خبر جوړونکي د اونۍ په انتخاب کې در پیژنو.
د اونۍ انتخاب د اونۍ خبر جوړونکي څېره
د اونۍ شخصیت
په روانه ودی کې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځنګړي استاذي ریچارډ هولبرک د وسلوالو طالبانو د قومي ترکیب په اړه د خپلو مخکنیو څرګندونو په برخه کې وضاحت ورکړ. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې تیرونی د ښاغلي هولبرک له قوله راپور ورکړ چې وایي د افغانستان د حکومتي مشرانو په ګډون د افغانستان د جنوب د پښتنو هر کورنۍ په طالبانو کې کسان لري. د وویل دا کومه پټه خبره نه ده او دوی ټول د یو بل سره په تماس کې دي. هولبرک دا څرګندونه په افغانستان کې له وسروالو طالبانو سره د روغې په اړه د بحث پر مهال وکړې او ټینګار وکړ چې د دې تماسونو معنا حتما دا نه ده چې د سولې احتمالي خبرې روانې دي. د ښاغلي هولبرک د څرګندونو په خاص ډول په کورنیو مطبوعاتو کې پراخ انعکاس وکړ. د ازادۍ راډیو خبریال د امریکا د دفاع له وزیر سره د افغان ولسمشر په ګډ مطبوعاتي کانفرنس کې د هولبرک د څرګندونو په اړه د حامد کرزي او رابرت ګیټس نظر وپوښت. ښاغلي ګیټس د هولبرک خبرې رد کړې خو ځواب یې ډېر لنډ و.
I have a great deal of respect for the senior representative.
زه په افغانستان او پاکستان کې د متحده ایالاتو جګپوړي استازي ښاغلي سفیر هولبرک ته ډېر زیات درناوی لرم، خو د دې معنا دا نه ده چې زه د دې څرګندونو په ګډون له هر هغه څه سره چې دی وایي موافق یم.
په دې اړه د افغان ولسمشر حامد کرزي تبصره د امریکا د دفاع وزیر تر وینا هم لنډه وه. ښاغلي کرزي وویل زه فکر کوم چې دفاع وزیر ګیټس د پوښتنې ته د ځان او زما لخوا ځواب ووایه.
I guess Secretary Gates answered the question for both of us.
د افغانستان او پاکستان لپاره د سپینې ماڼۍ استازي ریچارډ هولبرک په هغه خبر پڼه کې چې د دوشنبه په ورځ په کابل کې د امریکا د سفارت لخوا خبره شوه، د امریکا د هارورد پوهنتون په غونډه کې د خپلو دې څرګندونو په اړه توضیحات ورکړل. په دې خبر پڼه کې د وویل ما چې ویلي وو چې د هر پښتانه د کورنۍ یو غړی د طالبانو په لیکو کې دی، په حقیقت کې مې غوښتل د ولسمشر حامد کرزي پر هغې وینا تبصره وکړم چې د ترکیې په استنبول ښار کې کړې وه. ښاغلي کرزي ویلي وو ټول هغه طالبان چې له تروریستي شبکو سره تړلي نه دي او یا د القاعده شبکې غړیتوب نه لري د افغان ولس بچیان دي. ښاغلي هولبرک په خبر پاڼه کې زیاته کړه د ده هدف دا نه و چې ټول پښتانه طالبان دي او یادا چې ټول طالبان پښتانه دي. د وویل ما یوازې غوښتل پر دې تاکید وکړم چې د امریکا حکومت د افغاني چارواکو د ټولو هغو هڅو ملاتړ کوي چې غواړي دغه ډول طالبان بیرته پخله او ټولنې ته راوبولي، یعنی هغه طالبان چې د افغانستان اساسي قانون او نور قوانین ومني، له جګړې لاس واخلي او له القاعده شبکې سره اړیکې ونه لري. روانه اونۍ کې د امریکا د بهرنیو چارو په وزارت کې د نړۍ لسو زړورو میرمنو ته د درناوي غونډه جوړه شوه. په دې ډله کې دوه افغان میرمنې هم شامل وې چې یوه د پولیسو سمنواله شفیقه قریشی او بله د بغلان د ولایتي شورا غړې شکریا اصیل دي. دا دوه میرمنې په دې اونۍ کې د ازادۍ راډیو شخصیتونه دي. په دې غونډه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن د هغو میرمنو ستاینه وکړه چې سږکال د نړۍ له بیلابیلو هیوادونو څخه د زړورو ښځو په توګه غوره شوي دي.
We are honoring women from around the world who have endured
دا وی مونږ نن د نړۍ د هغو ښځو درناوی کوو چې انزوا، ویرونه، خشونت او زندانونه یې زغملي دي. ډیروی د عدالت، ازادۍ او د انسانانو د انډول حقونو د خوندي کولو په برخو کې حتی خپل ژوند په خطر کې اچولی دی. د دوی کیسې موږ ته دا خبره را یادوي چې مخکې له دې چې د نړۍ حکومتونه د ټولو خلکو حقونو او حیثیت ته دې ته له پام پرته چې څوک دي او چېرته اوسي درناوی وکړي، څومره کارونه پاتې دي چې باید ترسره شي.
Are respected and protected by the world's governments.
د نړۍ زړورو میرمنو ته د درناوي دود په 2008 کال کې پیل شو او په دې ډله کې هغو ښځو ته جایزې ورکول کیږي چې د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د ښځو د حقونو د خوندي کولو او پرمختګ په چارو کې فوق العاده زړورتیا ښودلې وي. میرمن کلینټن د دې میرمنو د کارنامو په اړه وویل:
These women prove that change is possible.
دا وی د میرمنو ثابت کړه چې بدلون ممکن دی. دوی زړوري دي او بدلونونه یې راوستي دي او د هغو ځواکونو پر ضد درېدلي چې د دوی د ماتولو ژمنه یې کړې ده. متحد ایالات او د اوباما اداره نن دوی ته په درناوي سره دا واضح پیغام ورکوي چې که څه هم دا میرمنې په یوازیتوب سره کار کوي، خو دوی یوازې نه دي او موږ ورسره یو. د دې جزې له دوو ګټونکو افغان میرمنو څخه یوه شفیقه قریشی ده. د هغه محل چې لا په ښوونځي کې و غوښتل یو ورځ د پولیسو افسر شي، خو دا نه یوازې خپلې دې هیلې ته بلکې د سمونوالۍ رتبې ته هم ورسېده. میرمن قریشی اوس د کورنیو چارو په وزارت کې د جندر یا جنسیت د بشر او ماشومانو د حقونو د څانګې مشره ده. سمونوالې شفیقي وکولی شوی پر دې مقام د کار په بهیر کې د ټول هیواد په کلیو او بانډو کې د ښځو اړتیاو ته د ځواب ویلو په برخه کې د کورنیو چارو وزارت ونډه پراخه کړي. دا وایي کله چې ښځو ته د خدمت خبره کیږي، هدف یوازې کابل نه بلکې د هیواد لرې پرتې سیمې او کلي دي. د سمونوالې قریشی یو بل هدف د پولیسو لیکو ته د نورو ښځو جذب دی. اوس مهال د ملي پولیسو په لیکو کې څه کم 1000 میرمنې په کار بوخت دي، خو میرمن قریشی غواړي چې دا شمیره 5000 ته ورسوي. د نړۍ د زړورو میرمنو د جایزې بله ګټونکې د بغلان د ولایتي شورا غړې او د معلولو او معیوبو ماشومانو او ښځو د حقونو مدافع شکریا اصیل ده. شکریا اصیل په بغلان کې له میرمنو سره د مرستې لپاره یوه شبکه جوړه کړې چې په دولتي چارو کې د لرې پرتو کلیو او سیمو له میرمنو سره مرستې کوي، له ښوونځي پاتې نجونو ته د زده کړې امکان برابروي او د ډریورۍ ښوونځي لري. خو د دې ځوانې میرمنې په وړاندې د پیړیو زړه دودونه د خنډونو په توګه پراته دي. دا وایي د ښځو د حقونو په برخه کې له وروستیو پرمختیاوو سره سره افغانستان یوه دودیزه ټولنه ده او ښځې له سختو ستونزو سره چې بنسټ یې په غیر ضروري دودونو کې دی مخامخ دي. میرمن اصیل وایي همدا دودونه د افغان میرمنو د حقونو په برخه کې خنډ جوړوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي میرمن اصیل په دې خاطر د زړورو ښځو د جایزې وړ وبلله چې له بې عدالتۍ سره په مبارزه کې خپل ژوند په خطر کې اچولی او څو ځلې د مرګ او تښتونې له ګواښ سره مخامخ شوې ده. خو دوی حتی د پولیسو پله پسې غوښتنې چې وایي د امنیتي ګواښونو له وجې د خپل کار ودروي هم له پامه غورځولی او خپل کار ته یې دوام ورکړی. میرمن اصیل په دې وروستیو کې څو ځلې اړ وته چې خپل آدرس بدل کړي، خو له دې سره سره دا وایي چې د امنیت احساس کوي. دا وایي هر هغه څه چې یې کړي دې ته د رضایت او خوښۍ یو احساس ورکوي او ځکه به خپل کار ونه دروي. د نړۍ د لسو زړورو ښځو د ستاینې په غونډه کې د امریکا د ولسمشر میرمنې میشیل اوباما هم ګډون کړی و. په دې اړه د راپور له ترلاسه کولو وروسته مو په پرله پسې هڅې وکړې چې له دې دوو میرمنو سره چې په روانه اونۍ کې د ازادۍ راډیو شخصیتونه وو په ټیلیفون خبرې وکړو، خو په دې بریالي نه شو. سږ کال د نړۍ د زړورو میرمنو په ډله کې له زیمبابې، کوریا، قبرس، دومینیک جمهوریت، کینیا، سریلانکا، سوریه او ایران څخه لسو میرمنو ته جایزې ورکړل شوې، خو له افغانستانه په استثنایي ډول په دې ډله کې دوه میرمنې وستایل شوې.